د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون څلوېښت ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې پایله شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یواځې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بلورته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندې شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري
او خیمو کې ژوند کوو. عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان مون سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه مون سره نه دي شوي.
او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار یې بندیز له ستونزو سره مخامخ کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګری یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لورې وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لورې هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لورې بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سولسات پوځونه لرو؟ حتی یوه وارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تاغم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسی د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونو ویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کرنې ټلا نه ده اعلان شوې او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایی برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لورې یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي پر رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسیږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کو عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمین کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستان شوی کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زه خدای غدار ورسی هیڅ شی نشته د وسه کومې راشن روپی چې خلکو خوړل وزدمه دا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجر ته ټول ماجرونو د بدل ده. بس ټلیفون نو کې پرمه مرمه وله کې نور چې نه ستنې چې ورکې چمانو نران لیاوا مسته چې کوم راوخته دې د تبه څه چې ورسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي غستون چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېر افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړه په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون ذکرېږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمعي د یخنیا او د دې د پیس سہولت مونږ نه لرو. سار کې ما شومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ما خام چلاړ شو، نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي، مونږ بيخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لارې 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی و ډیر زره کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستي 100 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. په دې ګډ راپور کې لغلی و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي پروګرام UNDP وایي چې له اتیا سره نه زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې دا کمښت روغتیا او دغه راز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنیو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بلورته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي، او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې د هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس باندې لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي، چې پراخ کارولي د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا نامنو هیوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره نور سپنتوکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا که برقونه میبوشم و از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنم. ډیری وخت چې برېښنا نوی مون لرګی او سکروګت اخلو، بخاري مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا زی، په ډیرو کلیو کې اصلا برق نشته او هغوی اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بلخوالی طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم سیان منون کې هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرسم کانفرنس کوپ دیرس ته نه دی بلل سوی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا مسله به افغانان د اقلیمي بدلون د نړیوالو صندوقونو مالي او تخنیکي مرستې ته له لاسرسي څخه محروم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مخ دي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړل اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربېره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې اقتصادي وده ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرنس به د 2015 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوال مرستو ته لاسرسی محدودوي.
نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرین تا اړتیا ده افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیرش پروګرام کې پیکر رول لري. افغانستان دی غونډې ته نه دی بلل شوی او هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نری برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او کې برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لار روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. له دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی، تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړي توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرونو مخې یوې زلزلې 22 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 13مه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړي توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندې ضرورت یې دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړې، دا راپور پرې چمتو کړی.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو وسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ورکری با دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورکلو مکتولی د خپلو کورنیو سرپرستانی و داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل خو هیڅ هیواد نه یم منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یو پخوانی خزینه سرانواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دې هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
میبینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. ما به عنوان یک سالانه با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم
راست بلی تموم محدودیتونه دیری که ما دیوی ترن والی پا توگه دی طالبانو پرادک پلدن دلال اصور کرد پول همکاران میبیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهیوات پری خودو دار شول زی اوازی دیو قشن خبره کو مگر دل تا طولی خزی اونجونی که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیانمنی شویدی چو در طول پخکاره دول بشری جرایم دی
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و مرمنو ده شکایتون و غختون و عروان ده طالبانو ده حکومت دادلی وزارت ویان برکتولا رسولی نظر ولرو خونو موری ده راپور ترخباری دو په دیر ده آزادی راژیو پختنی جواب نکری خلا دی وران دی ده طالبانو حکومت چارواکو پوار واریدا کردی چی ده خزو پا گردون ده افغانستان ده طولو وگرو حقونه ده اسلامی شریعت پا چوکارد که خوندی دی دوی ده غشان ده خپل مشر ده عمومی بخنی ده فرمان پا ملیکی دو هم تنگار کرای دی
لخبرونو ور آخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی په افغانستان کې د کوکنارو د کرکېرې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې تفصیل په دې راپور کې
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي عبدالله چې د اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څور پیښ شي د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری یې هم نه خلک بدیل کښتونه کوي مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم اوربشې نخود او نور شیان کوي خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي بېکاري ده بېوزلي او نور مشکلات دي خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي
لباتریس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلې دي په هلمند کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکېلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو ان او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده نو ځکه خلکو د پختی او نورو بدیلو کښتونو کرکېلې ته مخه کړې ده خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري
نیمروز کې است تر کول هم ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکېلې لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري حتی داسې سیمې هم لري چې زمکي لتیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوی ځکه هلته اوبه نه ورسیږي نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې زمکي لري زمکي تیګې نه لري او سمسورې دي خو یوازینی شی چې دلته کمای دی اوبه دي
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي خو هغه ازادي رادیو ته ویل چې د شاړو زمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چې څالته اوبه ورونه رسیږي. شپږ لاوه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی چې دا خپله باید سې چې زمکه شاړې سي. هغه ځای کې چې کوکنار کل کېږي دا دوه فصله زمکه دي. یو فصل به مخکې تنه کوکنار کل کېدل، دویم فصل به بلغه نه شاړ و، یعنی دوی به چې نه کړل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالي ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دی چې ځمکې شاړې سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا داسې مدي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمه دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کامو وبو مونږه کولای شو چې ډېر ځمکه آبیاري کو. سره له دې چې یو بل منفی فاکتور دا ده چې د ځمکې د وبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفی تاثیرات دي، اما ځمکه ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اواید 260 میلیون ډالر وو. په داسې حال کې چې سکل د دوی اواید 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشریتو کو کارکلې بند شوی ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنه خونه، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه. دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانه کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې لک کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دی کړی، نو ځکه د خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ ملما د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په نن نه خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما ملما دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما ملما وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام ملما د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوند دی لره چې ما ته مده قیمتي وخت راکای. زه خپل اوس خپلم په دې محل د څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم، تاسو سره خبرې کوم. زه په نن سبا انش پته کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی يم او د څمکنې ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمن لري او د څمکنې ولسوالۍ دی او الته زه زګیدل يم. زدکړې هم ډېری نه دي کړې، خو بیا هم څلارم کلاسه پورې تر څلارم سیمه پورې مې زدکړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت مونږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
سم کنای صاحب، زور ستل تاسو نه د ماشوم توپ د دورې د کلیوال ژوند پښتنه هم کومه، خو لمړی درته وایست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري، کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خبروي؟
تکل سه مننه. هډیره ښه پښتنه مو وکړله په ټیک ټاک کې رسنې کې. په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورم کال کې چې موږ پالیات لرو. د موږ هدف دا غا دی چې د افغانستان ټول کړي دلی ولوسونه پیوټ اگر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن په موږ تاسو آبادیږي او دا وطن باید موږ تاسو دې توازه ورکو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرې کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروي، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتونه او کدلته لڅمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه درې میاشتې کېږي چې زه دلته يم په څمکنې ولسوالۍ کې. نو د اوس کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګه تم په درې کیلومتر کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستې نښتې وي؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستې نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتي وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لویه معنا تاسو ته معلوماتو چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مون غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د لپاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو، د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینا مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزوری خو دی، الله فضل شه انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې اېدو کې سو دا خبر نه پېښه راځي، ټول په وټه سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دیندا دی پارابیت کارو. دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو، ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنز، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دغه دی، هغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلاور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه پلاور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي. د هغه دماغ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه یې شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمع را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منې زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې، هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې دی یوالې د پاره، د ملي وحدت د پاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو. پمړو پسې خو بنو ځوغه خاصې د خاور لاندې الله پاک دی غوته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، کاغه ټیک ټاک وي، کاغه فیسبوک وي، کاغه مرکې، باید مونږ تاسې د یوالې د ملي وحدت د پاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارې کار به مونږ کولو په کپنه کې. بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی، یو څو یو دوه کسان دې راوران سره، دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده، تاسو هلته کار کوي، بیا کله نا کله راځي د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا و میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، و میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا و خو هغې نه بد، بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر و. تکل صاحب، خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هیواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
درهم تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنې پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي، او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه بدلته وایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې، په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبرې کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي. مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب را ته وای، خو هغه مینا لکه نه سره نو بیا وی چې زه بهر ملته زم، نو ما چې نور اروپا هیوادو ته چې دی غنه چې ما سره نو ډیره بخوي، نو هغه مر سره د دلته نو هغه مر ته وای تکاسب چې نور د مسافر نه لاس وی وینځ زر زر تیاری غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو دماغ کوشش هم دغه ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسیدلو، تکاسب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې، خو کوشش بم دا کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې دغه صدر راونه غاړو خپل وطن ته ستانو شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلی همدغه سې ده، اغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلوماتي باندې وی دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې په خسته ده، اوس دلته د ما سره موټر چلوي.
ډیر ښه. څوم کناي صاحب، افغانستان نه دي کومي خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربی اماراتو ته روان دي او د مسافرۍ 28 کلن ژوند پیلو، له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره؟
هاي تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي، کومه به بدرته وایم. په دغه ژوند کې تقریبا 28 کال کېږي د غین مخ کې مونږ چې په وطن کې وو، یقیني ډېر خوند کولو وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب بو وخو دغه دنګ دنګ نخکری او دغه غرونه او دغه زیړې او دغه خسته کلی زرات او دغه خولي چې نه د موسم نیریږي چې مونږ به مشومانو تللو به غورغوړي او چې نه د دندې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تلو بنډارو ته او دغه چندروګان مونږ کولی تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي، او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولي هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړې واداره دی، دا د جګو غرو سینه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا ده چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرې کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به د اخترونه راغلل دغه اگای نه دی اگای دا به مصری سپیش شنی به مجوړ کړي چې مونږ به هغه وخت کې د لاسو کالو یا د لای دوله سو کالو بو، نو تکل سیب دا د دی اختر المنزونه بچ وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسر کړي وو سره سره د سملونه بر سره وو ډیر به خوشاله وو تکل سیب یقیني چې چا به د خپل خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کړه بتللو اغل د بیا دا غټي وریږي وی پخی وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خوړلې دی مونږ دی منطقې زړغونځي چې دی تکل سیب دی مونږ دی منطقې زراعت چې دی یو مشاور دی بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سیب سے بس چی دی تیار کم چی شبر توخم خو بس زندگی تیره شوالا پا مسپره کی خو افسوس دیر کهو چی افسوس اغا وقت دیوز بیاوی چی اغا دی مشمتو با خو گوش نیم نیاری گی تکل سیب
نو تاسو خوایی چی ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره کولای شي
تکل صاحب خبر خو دیتا بالکل صحیح را خو مخ کی بد سی وو تکل صاحب تاسو ته بده دي معلومات وی چې پکور کی بو یو کس غټلا او لس بورتنا سو لس کو لس بو سه خړلا اوس پکور کی د چرګي الولونی قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونا کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې تلاشي په کور کې یا په کورانه کې بهر مسجد ته جمعه ته چوبزي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک دی کوشش هر سړی دا کوي کما شوم یو کزوان وي اوس پینګري ما کتلې دي چې په د قانونا کوي اقتصاد پر مخړي اوس حالت دا سي بدل شو تکل صاحب
نو دغه یو خه نه هم دا په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوي کنه
او دا خبرم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوري ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخت دي او په اقتصاد دنده سي څوک د قانونه کوي څوک په مسافرې کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اوریدونکو بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په پیسدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیر لوی کورنۍ لا هم ترغو پوری چې نیکه ژوندای وی یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي لږه لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړ شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پښتنه دی وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نور هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژمدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل سه په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار دی وفات نه بعد یو لس کال بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس په خیاری و نه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مو په خپل د پریکړه وکړه کور کې لګتان شو نو ځکه چې کورنۍ ورو پورو لیدل دوی درې بیا ځان ته شول زه یوازې شول ممدا سي د مون کورنۍ تکل سیب بیا په څمکنه ولسوالې کې د مون د مندنه یو کله مشهور د مندنه په کلی کې وګره نو دلته بیا د مون د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې یادېږي نو مون الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جمعه ته هلته او خخ استخوال مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې ده او بیا مخبل کلی ته تکل سیب د جمهوریت په وخت کې دغل ته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی مونږ په خپل د خپل کلی مالی دغه پل جوړ کړلو مخ کې بداسي وو چې توی نه براغل د حمیلوانو د زنانو چې د الوات ستونزې به وي هغه به ډیره مشکل سره مونږ نشو کولای چې اولی مو پوه شوي هغه ته پوری کړی وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل سیب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه نه سختې بدې شي دومره ډېرې شوې دي. خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تللو. هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي.
مننه څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابر شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویا؟
اگر هم چکلا زوان شیو وادو کی نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلس یاغتا خپل کور جوړ شي. دا می وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواچ لري، د پښتو چې د دا دین هم مخنو شړولې، ځکه چې پلار امور مونږ پسې ډېری کړي دلی وی او ستر کړي وو، مهنتونه کړي وی. اگر بل سره چکلا پغرا شي باغ په باندې راشي په میوه باندې، هغه وخت چې بیا د پاتشنو بیا خپل نه کوي. همدغه سي مور پرم د خپل بچی دی پاره یعنی امیدونه هم دغه لري چې کچيري د ما بچی ستر شي مزب لک په سہولت کې هم ویل چې هغه سي ډیر سپینګری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي، کور نه پکا ورته غټي. دا د دې له وجې چې د مونږ سي وطن چې د هغه د نور هوادو په لحاظ ډیر اقتصاد ډیر کمزور دی، مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار تلاش وکړو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې او سپینګری چې د هغه امید هم دغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی، کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې به وم، د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغس دغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل همدغه دما سوچو چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مون خودمره تعلیم نه دی کړای، دما هدف همدغه و د دومره مسافرې چې مونږ غړلا تکړه سیب تر اوسه پوری په مسافرې کې یو هدف همدغه و چې دما بچیان سبق وای یو څه انجینیر جوړ شي، تنه یا ډاکټر تری جوړ شي. خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي، نظامونه بدل او بدل شول، جنگونه وو، زه خپل په مسافرې کې هم دما خپل وسالو پیسادو کې نوي پیسادا اتیا پیسادا نوي پیسادا هدف هم دا و چې دما بچان دغه سي سبق او دغه سي پرمختګ فنځي وي چې اغل طبيع زه په کور ورتناسم یا مقصد دما سہولت ماته پیدا شي، او دوی یا د ډاکټر په بحث کې هم دغه سي په انجنیري کې خو دغه سي ونشل تکل سي ابدامي پزله کې ارمان پاتې شولو. بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډ راورم او زبای می هم ډراور ده.
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل سل فی صدا، ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای، نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تک، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم، دې ځنه مې په غاړه اخیستی خو چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي. همداسي
بله تکل صاحب، همدغه سي دما ماشومان لورکي وي چې هغه سره نږدې مدرسې دي، هغه هم ديني سبقونه وایي، کونشنکونه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپګم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه د اصلي هغه هم وای خو تکل صاحب مستون ډیری دی مونږ دی پښتو دغه مشوره دی پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی ډیر سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډیر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز په لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دینی مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې بند دي خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي خو موږ کوشش همدغه دی موږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وته ورکړي
مجبور سمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چي تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لره را تا قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چي دي ازادي میلمه په نننې خبرونه کې خبر را سره کولې تر نورو میلمنو او نور خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلمه
چپیم پسرا په بخت ریګم کله باد کله بارانشي کله اور کې اوس وزېګم خوز زم په مخزما کو درېګ مور کې غم چې درنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستوب میں فل کے بساتی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری چه جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه دا علم پو جہان کی دو خیار و خاک کینم هم ہوئی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم بفکرو نو لی ونیشم بلٹن لٹن شمستڑے خیر دا غیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خوز زمان 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 تل روان یم پا مخا یم
مقام ته ور روان يم يو مقام ته ورسي غم چه پلارا کس راغل کتيار وي کرنا سرنا کي يم خوشالا خوتيرون نه يري پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جما کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری گم